استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، یک بجه پس از چاشت به وقت کابل است. به استدیوی پیک رادیو آزادی خوش آمدید. از مهمترین های روز، رسانه های غربی از رهایی 5 تن از اعضای مهم گروه طالبان گزارش داده و هدف آن را پیش برده بهتر گفتگوهای صلح خواندند. تا کنون برای 33,000 افغان تذکره های الکترونیکی توزیع شده است و با وصف تحریم های وضع شده از سوی امریکا بر ایران، هندوستان و چین در برابر خواست واشنگتن برای توقف خرید تل از ایران مقاومت می کنند. جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر تا دقایق بعد با من فرشته نگاه. اما پیش از آن تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را مقیم نایب پیشکش می کند.
سرخط خبرها. 5 تن از اعضای گروه طالبان که از زندان گوانتانامو رها شده بودند اکنون به جمع نمایندگان طالبان برای گفتگوهای صلح افغانستان پیوستن. یک نظامی ارشد امریکا در مورد گفتگوهای صلح و تجهیز نیروهای امنیتی با مقامهای افغان صحبت کرد. چین و هند با وجود تحریمهای امریکا از ایران نفت وارد میکنند. تفصیل اخبار. 5 تن از اعضای طالبان که از زندان نظامی امریکایی رها شده اند اکنون در دفتر سیاسی طالبان در قطر پیوستند. یک سخنگوی طالبان گفت این زندانیان که از محبس گوانتانامو بی در تبادله با باو برگدال نظامی امریکایی رها شده بودند به دفتر سیاسی گروه طالبان در قطر پیوستند. ذبیح‌الله مجاهد به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت این افراد طالبان اکنون به جمع دیگر نمایندگان آنها در ارتباط با صلح در افغانستان گفتگو میکنند. این اعضای گروه طالبان در سال 2015 میلادی در نتیجه مذاکرات با امریکایی ها رها شدند. باو برگدال عسکر امریکایی از سال 2009 میلادی تا سال 2015 در توقیف طالبان قرار داشت. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با جنرال جوزف ووتل فرمانده قماندانی مرکزی ایالات متحده در کابل درباره گفتگوهای صلح، تجهیز نیروهای افغان و مسائل دیگر صحبت کرده است. در خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان آمده که دو جانب در مورد آوردن اصلاحات در نهادهای امنیتی و دفاعی افغانستان و همچنین تاثیرگذاری استراتژی جنوب آسیا ایالات متحده نیز بحث کردند. خبرنامه افزود که جنرال ووتل برگزاری موافقت‌آمیز انتخابات ولسی جرگه در افغانستان را با آقای غنی تبریک گفته است. جنرال ووتل همچنان اطمینان داد که حکومت ایالات متحده به عنوان یک متحد استراتژیک در کنار حکومت و مردم افغانستان باقی خواهد ماند. در یک خبر دیگر، جنرال جوزف ووتل فرمانده قماندانی مرکزی ایالات متحده با عبدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان در کابل درباره اوضاع امنیتی و مسائل دیگر صحبت کرده است. در خبرنامه روز گذشته دفتر شورای امنیت ملی افغانستان آمده است که در این ملاقات در کنار جنرال ووتل، جنرال اسکات میلر فرمانده عمومی ماموریت حمایت قاطع ناتو هم حضور داشت. خبرنامه افزوده که جنرال ووتل گفته که کشورهای منطقه به طور خاص پاکستان باید در مبارزه با تروریسم گامهای عملی را بردارند. در یک رویداد ترافیکی در ولایت هلمند حداقل 6 تن زخمی شدند. عمر زواک سخنگوی والی هلمند امروز به رادیو آزادی گفت حادثه صبح امروز در منطقه ماجر بازار ولسوالی گرشک در شهر کابل هرات رخ داده است. به گفته او یک موتر نو تریلر با یک سراچه تصادف کرده است. علت رویداد هنوز روشن نشده است. زواک گفته که زخمی ها به شفاخانه برده شدند. وضعیت یکی از آنان وخیم خوانده شده است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. با وجود تحریم های امریکا بر ایران، هند و چین در برابر درخواست واشنگتن برای متوقف ساختن خریداری تیل از ایران مقاومت نشان دادند. هند و چین دو مشتری عمده تیل ایران گفتند با وجود با توجه به نیازمندی هایشان جاگزینی برای ایران نمی بینند. این در حال است که قرار است تحریم های جدید ایالات متحده بر سکتور تیل ایران در 5 ماه نوامبر اجرا شود. ایالات متحده از توافق هسته‌ای سال 2015 با ایران هم بیرون شده است، اما چین گفته که به این توافق نامه هرچ میگذارد و با وجود تهدیدهای ایالات متحده با وارد کردن تیل از ایران ادامه میدهد. و رئیس جمهور ترکیه با قطع نوار میدان هوایی بین المللی جدید شهر استانبول را افتتاح کرد. این میدان هوایی بزرگترین میدان در تمام اروپا به شمار می رود. میدان هوایی جدید شهر استانبول پس از اینکه تیاره عامل رجب طیب اردوغان در آن نشست کرد شروع به فعالیت نمود. این میدان هوایی 3 برابر میدان هوایی شهر فرانکفورت آلمان بوده و سالانه ظرفیت حدود 90 میلیون مسافر را دارد. این میدان هوایی در 4 مرحله دیگر توسعه می‌یابد. پایان اخبار.
یک و 6 دقیقه پس از چاشت به وقت کابل است. در ادامه از استودیوی پیک رادیو آزادی می‌شنوید که رسانه‌های غربی از آزادی 5 طالب از زندان و رسیدن آنها به دفتر قطر این گروه خبر دادند. جزئیات را با شما تا دقایق دیگر شریک خواهیم ساخت. تاکنون برای 33,000 افغان تذکره‌های الکترونیکی توزیع شده. این را اداره مرکزی ثبت احوال نفوس افغانستان می‌گوید.
هیچ اداره دولتی صلاحیت ایده نداره تا تذکره الکترونیکی را غیر قانونی بدانه.
برخی از احزاب سیاسی میگویند با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری روند برگزاری نشست های مختلف آغاز شده. گزارش های دیگر هم داریم. روزنامه های چاپ امروز کابل را در ادامه مرور میکنیم و در مسائل منطقه و جهان میشنوید که هندوستان و چین در برابر خواست واشنگتن برای توقف خرید تیل از تهران مقاومت نشان دادند. بر علاوه این همه در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار عدالت و مبارزه با فساد نشر می شود. در برنامه امروزی
چیز کیان است، چی حاجت به بیان است. انتخابات همگی ما و شما دیدیم که از لحاظ مدیریتی متاسفانه مشکلات خود داشت.
از شما دعوت می کنم تا با رادیو آزادی باشید. باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشتنگاست و ما شما را به استیدیوی پیک رادیو آزادی خوش آمدید میگم. شمشاد زدران در بخش تخنیک دهی برنامه مرم کری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش های مهم روز. اما طوره که بیشتر هم گفتم، برخی از رسانه های غربی گزارش دادند که 5 تن از اعضای مهم گروه طالبان به هدف پیشبرد بهتر گفتگوهای صلح به دفتر قطر این گروه رسیدن. اسوشیتد پرس به نقل از یک سخنگوی طالبان گفته که این اعضای گروه طالبان قبلا مدت را در زندان گوانتانامو نیز سپری کردن. نسیم شفق خبرنگار رادیو آزادی همین اکنون در استودیوی کابل است و در این زمینه جزئیات بیشتر را پیشکش می کند.
با تقدیم سلام، در حالی که گفته می شود قرار است نشست مسکو در روزهای نزدیک برگزار گردد، رسانه های غربی گزارش دادند که 5 تن از اعضای برجسته طالبان به دفتر قطر این گروه رفتند. اسوشیتد پرس به نقل از ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته که این 5 عضو این گروه که به دفتر قطر طالبان رسیده اند مدت را در زندان گوانتانامو نیز سپری کردند. با گزارش اسوشیتد پرس، این 5 عضو مهم طالبان در سال 2015 میلادی با یکی از سربازان آمریکایی که در نزد طالبان اسیر بود تبادله شده بودند. برخی رسانه‌ها گزارش دادند که ملا محمد فاضل آخوند، ملا نورالله نوری، ملا خیرالله خیرخواه، عبدالحق وسیق و مولوی نبی عمری شامل افرادی اند که به دفتر قطر طالبان فرستاده شدند و ملا هبت الله رهبر طالبان به هدف افزایش تعداد اعضای دفتر آنان در قطر آنان را به دوحه فرستاده است. طالبان در حال از فرستادن 5 عضو دیگرشان برای پیشبرد گفتگوهای صلح به دفتر قطر سخن میگویند که زلمه خلیلزاد مشاور خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح چند روز قبل با اعضای دفتر این گروه در قطر دیدار کرد. آقای خلیلزاد بر علاوه دیدار با نماینده های طالبان در قطر با مقامات افغان، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و پاکستان نیز دیدار کرد. در پی دیدار آقای خلیلزاد با مقامات پاکستانی، عبدالغنی برادر از اعضای رهبری طالبان که نزدیک به 8 سال را در زندان پاکستان سپری کرد نیز چند روز قبل آزاد شد. همچنان قرار است که تا چند روز دیگر نشست مسکو درباره صلح افغانستان نیز برگزار گردد. وزارت خارجه افغانستان گفته که تلاش‌های صلح نسبت به هر زمان دیگر افزایش یافته و درباره چگونگی زمان برگزاری نشست مسکو با مقامات روسی گفتگو ادامه دارد. مقامات روسی پیش از این گفتند در نشست مسکو بر علاوه مقامات افغان، آمریکایی و نماینده‌های طالبان، نماینده‌های برخی از کشورهای دیگر منطقه نیز دعوت شدند. نسیم شفق، رادیو آزادی، کابل.
شنیدید که اسوشیتد پرس از رهایی 5 تن از اعضای مهم گروه طالبان از زندان خبر داده و هدف آن را پیش برده بهتر گفتگوهای صلح خوانده است. این خبرگزاری همچنان بر اساس منابع طالبان این 5 عضو گروه را بسیار مهم خوانده و گفته است که از نفوذ در میان گروه طالبان برخوردارند و همچنان در سطح بین المللی چهره های شناخته شده اند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
برخی از احزاب سیاسی می‌گویند با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری روند برگزاری نشست‌های مختلف آغاز شده است. به گفته آنها هرچند تا کنون تکت مشخص انتخاباتی ایجاد نشده، اما برای این کار روند برگزاری نشست ها میان احزاب مختلف ادامه دارد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به روز شنبه گذشته اعلان کرد که تقویم برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تکمیل شده. آرزو قیاسی را با خود از استودیوی کابل دارم و جزئیات بیشتر را از او میشنویم.
هرچند به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان نزدیک به 9 ماه باقی مانده است، اما در رابطه به این انتخابات روند ایجاد ائتلاف‌ها و نشست‌ها میان احزاب مختلف این کشور آغاز شده است. حشمت الله ارشد، سخنگوی حزب اسلامی، به رادیو آزادی گفت که هنوز مشخص نیست که این حزب کدام نامزد مشخص به انتخابات ریاست جمهوری خواهد داشت یا نه، اما می‌افزاید که تلاش‌ها جریان دارد تا احزاب جهادی و غیر جهادی مشترکاً یک نامزد مشخص در این انتخابات داشته باشند.
اسلامی هم تاکیدش بر است که اگر احزاب جهادی در مجموع و غیر جهادی که در افغانستان صاحب نفوذ هستند بر یک توافق کلی بر یک کاندید مشخص توافق کنند، ما مطمئن هستیم که در انتخابات ریاست جمهوری او برنده خواهد بود.
و افزود که نشست های زیادی در زمینه برگزار شده، اما تاکنون نتیجه مشخصی به دست نیامده است. به اساس گزارش ها شورای حراست و ثبات، حزب اسلامی، جمعیت اسلامی، ائتلاف بزرگ ملی، رئیس جمهور محمد اشرف غنی، حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین و حنیف اتمر مشاور پیشین امنیت ملی از احزاب و افرادی هستند که در پی پیشکش نمودن یک نامزد مشخص در انتخابات آینده ریاست جمهوری می باشند. این در حال است که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته است انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ 31 حمل 1398 برگزار می گردد. به تازگی ائتلاف بزرگ ملی و حزب جمعیت اسلامی نیز در رابطه به انتخابات ریاست جمهوری نشستی داشتند، اما گفته می شود که آنان هم تاکنون به نتیجه نرسیدند. در این حال فضل رحمان اوریا، سخنگوی ائتلاف بزرگ ملی افغانستان، می گوید که این نشست ها روی چگونگی ایجاد و راهکارهای نظام آینده افغانستان بحث شده است.
کومی غونډي یا ناستې چې هغه د دوه موخو لپاره دي، یو دا چې تصویب کړو چې زموږ راتلونکی سیاسي نظام باید څه ډول وي او زموږ کړنلاره باید په راتلونکي کې څه وي.
برخی از آگاهان امور سیاسی نیز میگویند که استعفاهای مقامات در نظام کنونی نیز بیانگر اینند که آمادگی ها برای انتخابات ریاست جمهوری آینده اتخاذ گردیده است. آرزو قیاسی، رادیو آزادی، کابل.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا دقایق دیگر گزارش جالب داریم از این که اداره مرکزی ثبت احوال نفوس افغانستان گفته که تا حال برای 33,000 افغان تذکره های الکترونیکی توزیع شده. ایره جزئیاتش براتون شریک می سازیم، اما 1:15 پس از چاشت به وقت کابل است. چند رویداد اقتصادی آماده نشدند که ویدا مرزایی دنبال کرده.
وزارت زراعت و آبیاری افغانستان می گوید برای دهقانان سمنگان 200 تن تخم اصلاح شده گندم توزیع می شود. اکبر استمی سخنگوی وزارت امروز به رادیو آزادی گفت روند توزیع 200 متریک تن تخم اصلاح شده گندم و 400 متریک تن کود کیمیایی برای 4000 تن از دهقانان این ولایت آغاز شده است. و افزود به هر دهقان در 6 ولسوالی 50 کیلوگرم تخم اصلاح شده گندم و 100 کیلوگرم کود کیمیایی یوریا توزیع می شود که در دو جریب زمین کشت خواهد شد. وی همچنان گفت این کمک برای هر دهقان با 40% سبسیدی در بدل 1976 افغانی توزیع می شود. به گفته وی با توزیع این تخم ها در مقدار حاصلات دهقانان این ولایت افزایش آمده و از این طریق می توانند در توسعه اقتصاد خانواده خود کمک نمایند. وزارت تجارت و صنایع افغانستان می گوید نمایشگاه کالاهای وارداتی افغانستان هفته آینده در چین برگزار می شود. مسافر خوقندی سخنگوی وزارت امروز به رادیو آزادی گفت در این نمایشگاه قالین، زعفران، سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی، میوه خشک و تازه افغانستان به نمایش گذاشته خواهد شد. هدف از برگزاری نمایشگاه بازاریابی و کسب قراردادها با سایر کشورهایی که در این نمایشگاه حضور می‌یابند می باشد. این هم نرخ مواد عمده خوراکی در بازارهای کابل. یک بوری 50 کیلویی آرد قزاقی 1340 افغانی، یک بوری بوری 50 کیلویی 1750 افغانی، یک بوری 3 نیم سری برنج 2020 افغانی، 16 لیتر روغن 1020 افغانی. علاوه بر این یک لیتر تیل پترول 59 افغانی و یک لیتر دیزل به 55 افغانی به فروش می رسد. و این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در بدل پول افغانی. یک دلار آمریکایی 75 افغانی و 15 پول، یک یورو 85 افغانی و 60 پول، یک پوند انگلیسی 95 افغانی و 50 پول، یک ریال سعودی 19 افغانی و 90 پول، 1000 تومان ایرانی 5 افغانی و 70 پول و 1000 کلدار پاکستانی 574 افغانی.
رویدادهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. روزنامه های چاپ امروز کابل را تا دقایق دیگر مرور میکنیم، اما پیش از آن در مهمترین های منطقه و جهان میشنوید. با وصف تحریم های امریکا بر ایران، هند و چین در برابر درخواست واشنگتن برای متوقف ساختن روند خرید تیل از ایران مقاومت نشان دادند. هند و چین دو مشتری عمده ایران در بخش خرید تیل گفتند با توجه به نیازمندی هایشان جاگزین برای ایران نمی بینن. همکارم فریبا زایر با جزئیات بیشتر در استودیوی پی یک با من است. فریبا جان خوش آمدی. جزئیات بیشتر چیز و چی زمانه به وضع تحریم های امریکا مانده؟
تشکر فرشته جان. کمتر از یک هفته با وضع تحریم های تازه امریکا بر سکتور تیل ایران مانده، یعنی قرار است این تحریم ها در 5 ماه نوامبر از سوی ایالات متحده بالای ایران وضع شود. اما هند و چین هنوز حاضر نیستند تا خرید تیل از ایران را متوقف کنند. رسانه ها گزارش می دهند که این دو خریدار عمده نفت ایران استدلال می کنند که منابع کافی در سراسر جهان برای جایگزینی آنها وجود ندارد. ایالات متحده پس از اینکه از توافق هسته ای سال 2015 با ایران هم بیرون شد، واشنگتن تعزیرات بر ایران را مجدداً وضع می‌کند. اما چین گفته که به این توافقنامه ارج می‌گذارد و با وجود تهدیدهای ایالات متحده به وارد کردن تیل از ایران ادامه می‌دهد. ایالات متحده هشدار داده است که اگر چین به سرپیچی از تحریم‌های این کشور ادامه دهد، شرکت‌های چینی در ایالات متحده از کسب و کار منع خواهند شد. اما دو مشتری دیگر تیل ایران در آسیا، ژاپن و کره جنوبی که از متحدان ایالات متحده هستند، خریداری تیل از ایران را متوقف کردند.
فریبا جان، در حال حاضر هند و چین چقدر تیل از ایران دریافت میکنن؟
بله، چین روزانه از 500,000 الی 800,000 برل تیل از ایران وارد میکنه که ارزش مالی آن در یک ماه به 1.5 میلیارد دلار میرسد. با توجه به قدرت اقتصادی چین که بعد از آمریکا اقتصاد دوم جهان محسوب می شود، نسبت به کشورهای دیگر جهان به هشدارها و عکس العمل های آمریکا توجه چندان نمی کند. کند و در این حال پیکینگ و واشنگتن در حال حاضر درگیر یک جنگ تجارتی بین هم هستند. هند دومین کشور بزرگ وارد کننده تیل ایران است که روابط عنعنوی خود با ایران را حفظ کرده. نظر رسمی هند در مورد تحریم های جدید آمریکایی است که تحریم های یک جانبه را که از سوی ملل متحد وضع نشده باشد به رسمیت نمی‌شناسند. دهلی جدید در این اواخر از واشنگتن خواسته که در قسمت وارد کردن تیل از ایران مستثنا قرار بگیره. هند 80% تیل مورد ضرورت خود را از ایران وارد میکنه و در این حال اسحاق جهانگیر معاون رئیس جمهور ایران روز یکشنبه گفت که هرچند میزان صادرات نفت ایران هنوز به پیمانه قابل توجه از حد اعظمی آن کاهش یافته، اما انتظار نداره که صادرات نفت از 1 میلیون برل در یک روز کمتر شود.
بسیار زیاد تشکر از معلوماتتان. فریبا ظاهر بود که گفت هند و چین در برابر درخواست واشنگتن برای متوقف ساختن خرید تیل از تهران مقاومت نشان دادند. امریکا بالای خرید تیل ایران تحریم وضع کرده است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
این که روزنامه های چاپ امروز کابل در مورد کدام مسائل پرداختن، جاوید حسنزاده مرور کرده.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر مطالبشان را در مورد انتخابات ولسی جرگه و نشست مسکو اختصاص دادند. روزنامه غیر دولتی ویسا در سرمقالش نوشته است که مشکلات انتخابات اخیر ولسی جرگه بخش دیگر تقلب و بی‌کفایتی هایی که مردم ما تازه آن را تجربه می کنند این است که با کمیسیون های انتخاباتی مخالفت می کنند. روزنامه نوشته است که این مخالفت ها دلایل خود را دارد. آسان و ساده هم نیست. متاسفانه قیمت این بار سنگین را مردم می پردازند. به خاطر که در کل نه تنها تجربه دموکراسی در بین مردم بدنام و ناکام شود، بلکه تمام نظام را در حاشیه این بدنامی می کشاند. با گفته سرمقاله نویس، جنجال ها باز هم بر سر تقلب و بی‌کفایتی ها است و نتیجه آن باز هم امین است که در بین خشک تر هم می سوزد. در ادامه سرمقاله نوشته شده است که هرگاه نظر کمیسیون انتخابات عملی گردد، آن صندوق های هم اعتبار پیدا می کند که در خانه ها پر شدند و اگر نظر کمیسیون شکایت انتخاباتی عملی می گردد، معنای آن این است که بیرون از سیستم بایومتریک بسیاری از رای های پاک هم باطل می گردد. روزنامه دولتی هیواد در سرمقالش در مورد موضوع نوشته است که کمیسیون های انتخاباتی باید در روشنی قانون نتایج انتخابات را اعلام کنند. در ادامه سرمقاله آمده است که دشمنان تلاش میکنند تا با واسطه افرادشان پروسه انتخاباتی را باطل و غیر قابل قبول نشان دهند. پس باید کمیسیون های انتخاباتی به اساس قانون عمل کرده و به امانت مردم کرای پاکشان است احترام بگذارد. هیواد در یک مطلب خود در مورد نشست مسکو نیز نوشته است. نویسنده این مطلب نوشته است که در نتیجه فشارهای روسیه بالای طالبان آنها نیز در نشست مسکو شرکت خواهند کرد. در ادامه مطلب آمده است که در این نشست نمایندگان افغانستان، پاکستان، هند، ایران، چین و آمریکا نیز شرکت خواهند داشت و این بار در مورد صلح افغانستان فیصله خواهند کرد. روزنامه غیر دولتی آرمان ملی در یک موضوع با این ارتباط در سرمقالش نوشته است که گفتگوهای صلح باید با محوریت حکومت افغانستان انجام شود. در سرمقاله آمده است که قرار است نشست در مورد صلح افغانستان در روسیه برگزار شود. گفتگوها در این مورد جریان دارد و اما هنگی میان کابل و مسکو آغاز شده است. روزنامه نوشته است که تمام تلاش ها جریان دارد که اگر خدا خواسته باشد پس از 40 سال جنگ در افغانستان صلح تامین می‌گردد و ما از آن حمایت می‌کنیم.
تشکر که با رادیو آزادی استین 1:23 پس از چاشت به وقت کابل است. برنامه های رادیو آزادی تا 7 شام ادامه دارند. از 7 شام تا 7 صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کرده می توانید. اداره مرکزی ثبت احوال نفوس افغانستان می گوید تا حالا برای 33,000 افغان تذکره های الکترونیکی توزیع شده. روح الله احمد زی سخنگوی این اداره به رادیو آزادی گفت به زودی مراکز توزیع تذکره های الکترونیکی در ولایت هرات و ننگرهار نیز گشایش خواهند یافت. حالا تنها در کابل مراکز توزیع تذکره های الکترونیکی فعالیت دارند. اجمل تورمان با آقای احمدزی صحبت کرده و در نخست از او در مورد پروسه جوری توزیع تذکره های الکترونیکی پرسیده است.
با اساس موارد قانون ما 4 مرکز را در شهر کابل افتتاح کردیم، کار خود را آغاز کردیم که تا به فعلا در این 4 مرکز ما در حدود 33,000 تذکره الکترونیکی توزیع شده و بیشتر از 40,000 فرم ها توزیع شده که اینا کارشان در حال پروسس است. کار ما سرعت داره و ما روی گسترش کار خود فکر میکنیم که چطور بتانیم این پروسه را گسترش بتیم و وسط ببخشیم. در کل در شهر کابل انشالله در آینده خیلی نزدیک ما شما شاید افتتاح دو مرکز دیگه خواهیم بود و در قبال ای ما در دو ولایت دیگه ما ولایت ننگرهار و ولایت هرات هم مراکز توزیع تذکره الکترونیکی خود در آینده خیلی نزدیک افتتاح خواهیم کرد.
قبلا مخالفت های در پیوان با توزیع تذکره های الکترونیکی موجود بود، آیا تا حال موارد خو شما دریافت نکردین که با کسایی که تذکره توزیع نمودین به ادارات مراجعه نموده باشه و تذکره از اینا برای از اونا قابل اعتبار نبوده باشه، گفته که ما یک تذکره را قبول نداریم، به چنین موارد خو شما دست نیافتین؟
خب در اوائل یک چند مورد بود، ولی با گذشت زمان ما هم چندین مورد که دیدیم بعدش ما مکتوب فرستادیم بر همه دوائل دولتی و سفارتخانه و کنسولگری های ما شما در بیرون از کشور که هیچ اداره دولتی صلاحیت ایده نداره تا تذکره الکترونیکی را غیر قانونی بدانه، چون قانون نافذه ثبت احوال نفوذ واضح و صریح است و هیچ اداره صلاحیتی نداره تا ایده غیر قانونی بگه. به لحاظ زمانی که شخص تذکره الکترونیکی خود دریافت میکنه، تذکره کاغذی او شخص باطل اعلام میشه.
اما آقای احمدزی، بعضی معاملات به اساس تذکره سابقه یا تذکره کاغذی صورت گرفته، اگر این تذکره باطل اعلان شوه فکر نمیکنین مشکلات
دوباره زمانی که تذکره او شخص زمانی که تذکره الکترونیکی خود دریافت میکنه، در هر معامله‌ای که اونا دخیل باشن، در حضور محکمه، در حضور شخصی که مقابلش است و یا هم نهاد دیگه، اونا میتونن بر استنادی که تذکره ورقیشان از طرف اداره مرکزی ثبت احوال نفوس باطل اعلام شده و بعد از این تنها تذکره الکترونیکیشان قابل ارزش و رسمیت میباشن.
روح‌الا احمدزی سخنگوی اداره مرکزی ثبت احوال نفوس افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
پیام‌ها و نظریات شما.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به همه کارکنان آزادی و آزادی سلام تقدیم میکنم. با سلام، یک تن بریدمن هستم از لوای دوم نظم یامه از شهر جلال‌آباد به تماس شدیم. بیادر اگر می مشکل ما را شما و مقامات ما برسانه که به مدت 3 ماه می شود، بیادر که این معاشای مکمل لوای ما حوالا نشده، همین لوا 5 کندک دارد، این 5 کندک کندک 300 نفر است. همین 300 میلیونه نفر که هست، این فامیل داره، خانه داره، خانه کرایی است، در شهر زندگی میکنه. در سویا به خاطر بی‌امنیتی که امنیت نیست، در شهر آمدن کرایی خانه گرفتن. به مدت 3 ماه میشه که ما معاش نگرفتیم، معاشای ما حالا نمیشه. و این مشکلات های ما را اگر مقامات محترم ما برسانه، از لطف شما کم نخواهد بود. بخیر باشی بیادر، خداحافظ.
السلام علیکم، بنده جان محمد هستم از ولایت بدخشان، ولسوالی آوان، قشلاق شینگان. امید شینگان چه رقم است؟ اگه در جغرافیای بایستا افغانستان نیست، در ولسوالی ها سم نداره، با کلی رای ازی بایستا خراب است که امروز بنده خواهش چند تا اولوهای باربری داشته، امین ها در دریای آموز دارن نسبت امین خرابی را امین خیلی ساعتان چند بار بنده شد برسنن که با گوشی امین مسئولین برسد که گوش ها اینا پخته دارد، بیخیه می رای امین شینگان خراب است. السلام و رحمت الله.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام هایتان. پیام های شما در لابلای برنامه های رادیو آزادی نشر می شوند. از میان 10 شهر تاریخی جهان، تقریبا تمامی آنها در شرق میانه و اروپا واقع شدند. اما باز هم سوریه، فلسطین و یونان قدیمی ترین شهرهای جهانند. جاوید نعیمی در گزارش کوتاه چند شهر تاریخی را معرفی می کند.
قدیمی ترین شهر با پیشینه حدود 11000 سال دمشق پایتخت سوریه دانسته می شود. دانشمندان به این باورند که تمدن امروزی جهان به شمول معماری و ساختمان از دمشق منشأ گرفته است. در سال 2008 میلادی این شهر را به عنوان پایتخت فرهنگ عرب نامگذاری کردند. در حدود 2.5 میلیون تن در شهر تاریخی دمشق زندگی می کنند. اریحا شهر در فلسطین از نظر پیشینه تاریخی جایگاه دوم را دارد. شواهد به دست آمده که تمدن در این شهر به 7000 سال پیش از میلاد برمی‌گردد. تنها 20000 تن در این شهر کوچک اما تاریخی زندگی می‌کنند. در درجه سوم از نظر قدومت شهر حلب سوریه قرار دارد. بر اساس برخی شواهد 8000 سال پیش در این شهر تمدن وجود داشته و برخی بناها به همان زمان برمی‌گردند. در اروپا تاریخی ترین شهر آتن پایتخت فعلی یونان است. از این شهر به عنوان پایتخت تمدن غرب و مرکز فلسفه و علم در جهان نام برده می شود. گفته شده 7000 سال پیش در این منطقه از جهان علم وجود داشته است. آرگوس شهر دیگر در یونان فعلی است که دومین شهر تاریخی اروپا با 7000 سال پیشینه مدنیت فعلی دانسته می شود. ردیف بندی این شهرها بر اساس ساختمان ها، هنرمندی، فرهنگ، عنعنه و دانش مردم امان وقت صورت گرفته است.
1:30 پس از چاشت به وقت کابل است و شورده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با مقیم نایب.
5 تن از اعضای گروه طالبان که از زندان گوانتانامو رها شده بودند اکنون به جمع نمایندگان طالبان برای گفتگوهای صلح افغانستان پیوستند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با جنرال جوزف ووتل فرمانده قماندانی مرکزی ایالات متحده در کابل درباره گفتگوهای صلح، تجهیز نیروهای افغان و مسائل دیگر صحبت کرده است. در یک رویداد ترافیکی در ولایت هلمند حداقل 6 تن زخمی شدند. عمر زاک سخنگوی والی هلمند امروز برای رادیو آزادی گفت حادثه صبح امروز در منطقه مهاجر بازار ولسوالی گرشک در شهرهای کابل هرات رخ داده است. با وجود تحریم‌های آمریکا بر ایران، هند و چین در برابر درخواست واشنگتن برای متوقف ساختن خریداری تیل از ایران مقاومت نشان دادند. و رئیس جمهور ترکیه با قطع نوار میدان هوایی بین‌المللی جدید شهر استانبول را افتتاح کرد. این میدان هوایی بزرگترین میدان در تمام اروپا به شمار می رود.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم، جهان سپاس از امرویتون. اکنون هم برنامه افتوار عدالت و مبارزه با فساد آماده نشر از با رادیو آزادی بمانید.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لیداری فساد سر د مبارزه زنگر اخبرونه لازادی رادیونه.
د عدالت او له فساد سره د مبارزې خبرونه اوریدونکو خبرونه ته خره خلاص. افغانستان د دیموکراسي د یو اصل شاهد و. تیر شنبه د افغانستان په 22 ولایتونو یعنی له غزنی او کندهار پرته په 22 ولایتونو کې ټاکنې وشوې چې له ګڼو امنیتي ګواښونو سره سره خلکو د یوې ملي پروسې په توګه پکې ګډون وکړ. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې د دغه ټاکنو لپاره ټول نږدې 1000 محلونه او 15,000 مرکزونه په پام کې نیول شوي وو، خو د ټاکنو په ورځ یو شمیر محلونه او مرکزونه د امنیتي ګواښونو له امله تړلي پاتې شول. تر اوسه د دغه ټاکنو په اړه 11,000 شکایتونه ثبت شوي چې د دغه شکایتونو په اړه ویل کېږي 10 شکایتونه دي. د نن ورځې په خبرونه کې په ټوله کې د ټاکنو او د دغو شکایتونو او نورو ستونزو په اړه بحث لرو. په خبرونه کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مرستیال ویاند ښاغلی ذبیح الله سادات او دغه راز د فیفا یا د پر انتخاباتو د سرت ځینو بنسټونو لخوا خاغلی نعیم اصغری لموږ سره تر څو راتلونکي شیبه پورې به په خبرونه کې وي. خاغلی زبی سادات له په خبرونه کې لموږ سره دی. خاغلی سادات خبرونه ته خره غلست تیر شنبه چې په ټول افغانستان پرته له غزنی او کندهار کې ټاکنې وشوې او د تیرې ورځې په اړه چې په کندهار کې دغه ټاکنې تر سره شوې ستاسو اقدامات ستاسو لاسته راوړنې وره
ډېر زیات مننه کوم. زه هم تاسو ستاسو ډېرو قدرمنو اوریدونکو ته خپل سلام وړاندې کوم. لکه څنګه چې تیرې شنبه په ورځ مونږ بغیر له کندهار او غزنی نه په ټول هیواد کې د ولسي جرګې ټاکنې درلودې، له دې سره چې ځینې ستونزې مشکلاتې د لوګل پټوله کې ټاکنې ډېرې ښې ترسره شوې. د هیواد په ګوټ ګوټ کې مونږ ډېر ښه مثبت ګزارشونه لرو. د درغلۍ او تقلب مخنیوی په دې کې وشو، خو بیا هم یو شمېر زورواکو هڅه له دې وکړه چې صندوقونه ډک کړي او یا هم زموږ همکاران وګواښوي یا هم له بایومیټریک وسیله یا هغلته له منځه یوسي. خو په ټوله کې روحیه ډېره ښه وه، خلکو ډېر پراخ ګډون وکړو او دا د دې ښکارندوی کوي چې د خلکو هغه بایلله اعتماد په دغه پروسه یو ځل بیا راځوندی کړو. په دغه پروسه کې ځینې ستونزې مشکلات وو، هغه موږ منو، هغه څه ته چې تاسو اشاره وکړله واقعا ډېری دغه ستونزې مشکلات په کابل کې وو. په ولایتونو کې دغه ستونزې سلاته کمې وې، اما د دغې مشخص علتونه معلوم دي. تاسو پوهیږئ په لس پنځلس ورځې د ټاکنو خپلواک کمیشن مرکزي دفتر دروازو په وړاندې مزاحمتونه رامنځته شول. په هغه داسې ورځې وي چې موږ ته یو ساعت د اهمیت او ارزښت ور وو، اما څوارلس ورځې د هغې طلبي کول به ډېره ستونزمنه اوسېږي. زموږ په همکارانو باندې کار زیات شو، یو نفر باید سیستم ته د ورځې درې سوه کسان انټري کول، اما کله چې موږ وخت له لاسه ورکړو موږ مجبور شو په خپلو همکارانو فشار راوړو چې دوی د اته سوه نه تر زرو پورې کسان سیستم ته داخل کړي. او همدغه د دوی دغه مزاحمتونه د لامل شول چې موږ ونه توانېږو د رای ورکوونکو لیستونه ټولو د رای ورکونې مرکزونو ته واستوو، تر څو هغلته هم له دغه ستونزې بیا لکه څنګه چې انتخابات پورز مو ول د دغه مشکلاتو سره مخامخ نه شو. د بایومیټریک وسیله هم تاسو په جریان کې وایه چې د په نویمه دقه کې د ټاکنو خپلواک کمیشن منده ومنل شوه او حکومت چمتو شو دغه وسایل زموږ په ولکه کې راکړي. د یو ویز زرو دستګاهو رسول، یو ویز زره درای ورکونې محلونو ته، په دې اړه باندې د یو ویز زره کسانو روزنه، همدا ډول په دغه ملي پروسه کې د یو لک پنځه ویز زره ښوونکو استخدام او له دغه وسیلې سره د دوی آشنایي، د وسلوالو مخالفینو له لوري د دغه پروسې سخت ګواښل، دغه ټول هغه ستونزې او مشکلات وو چې په دغه پروسه کې موږ سره مخامخ شو او څنګه ته په دغه پروسه باندې خپل منفي سوري هم وغوځاوه.
خو ساده څه ځینې هغه موضوعات یا هغه ستونزې چې ډېرې جدي وي او تاسو هغه یاد نه کړې، خو شکایتونه ډېر په هغه اړه باندې هم دي. مثلا تاسو څه فکر کوئ، آیا دا یو لاسته راوړنه ده چې د نه میلیونه کسانو څخه چې دوی نیملیکنه کړې وي، د نږدې نه میلیونه کسانو څخه یوازې څه د باندې څلور میلیونه کسان رایه ورکړي، یعنی دا یو لوی تفاوت، هغه 50% چې تاسو ونیسئ بیا هم پکې پاتې راغلی یاست، یعنی څه فکر کوئ؟ او هغه ستونزې چې تاسو ورته اشاره وکړه، ځینې سید چې ډېرې تاسو په وینا په نویمه دقه کې تاسو هغه سره مخ شوې او تاسو ونه کولای شول چې هغې ته پوره تیاری ونیسئ، او ځینې نورې ستونزې وي، مثلا د مرکزونو ناوخته خلاصېدل. په تور مثال ستاسو از ډیری کارکونکو یا غوونکو چې تاسو وایي چې ګمارلې مو دغه پروسې لپاره، هغوی ډیری په دغه ورځ باندې نو محلونو کې دوی حضور نه درلود. د لستونو موضوع چې وا کڅه هم روسه به خغلی ازغری هم په دې باندې خبرې وکړي. ځینې موضوعات یا ځینې ستونزې دي چې ډېر په عادي ډول باندې حل کیږي، یعنی کې تاسو د په عام ډول باندې زه تاسو ته وایم ته د لستونو موضوع یا د تاسو کولای شو په ډېر اسانه باندې یو منظم ډیټابیس ورته جوړ کړئ، د دې په ځای چې یو نفر راشي خپل نوم په سلو یا پنځوسو یا هم شلو صفو کې ولټوي ولټوي چې زما نوم فل احمد دی او زه په دې لست کې زما نوم شته یا نشته. یعنی تاسو کولای شو د دې یو ښه الکترونیکی ډیټابیس دې ته جوړ کړئ چې په یو کلیک باندې تاسو هغه نوم پیدا کولای شول، یعنی یو نفر د دې په ځای چې په نیم ساعت کې رایه وکاروي هغه په 15 دقیقې یا په 3 دقیقې یا په 2 دقیقو کې دغه کار شوی وای.
تاسو کوم موضوع ته اشاره وکړه؟ ما زموږ تاسو ټولنې عیني واقعیتونه ما هم دغه څه چې مخکې ما ورته اشاره وکړه، زموږ تاسو د ټولنې هغه روحاني قشر چې دی هغه د خوندې او معلمین دی، مونږ د دې ډېر خوشاله په دې باندې و چې د خوندې معلمین به زمون سره ډیر همکار ووسیږي تر څو په دا پروسه کې د تقلب مخنیوي وشي. خو بدبختانه ډیری معلمین خپل حاضر نشول د ټاکنو په ورځ دوی خپل ټلیفون نه بند کړل او دوی رانغلل دغه پروسه کې تر څو د ګډون لپاره. دا هم
چې دا به د تقلب لامل هم شوی وي.
د تقلب دپاره د تقلب د مخنیوي دپاره مونږ ښه میکانیزمونه تر لاس لاندې نیول. خپله د بایومتریک وسیلې څخه هم په 92 مراکزو کې د دې څخه استفاده شوې ده. یو د 8 مراکز دي چې هغلته یا دغه وسیله د زورواکانو له لورې د زموږ د همکارانو په سر باندې ورماته شوې ده، یا هم هغلته زموږ همکارانو نغېړي کړې ده، او یا هم ځینې نور موارد د باعث شوي دي. خو په ټوله کې دا پروسه موږ او تاسو واردوو او د درغلیو د مخنیوي لپاره کوم اقدامات ترسره شوي دي یا هغه میکانیزمونه چې دغې څخه موږ استفاده کوله تر څو وتوانېږو تور سپین سره جلا کړو. د ما په نظر باندې هغه ډېر ښه موارد وو او هغه باندې موږ وتوانېدو تر څو هغه د ټاکنو شفافیت تضمین کړو.
ډېر زیاته مننه ښاغلی صدر. بیرته تاسو سره ګرځو. آقای نعیم اصغری، رئیس از فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان، در برنامه با ما هستن. به برنامه خوش آمدین. موضوعاتی را که من اشاره کردم و همچنان آقای سادات ابراز کردن شما شنیدین، شما چقدر مطمئن هستین گفته هایی را که آقای سادات داشت واقعا همینطور یک انتخابات خوب و همشمول و بدون شفاف داشتیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنوندگان رادیو آزادی و همچنان جناب سادات صاحب. واضح است که چیز کیان است، چی حاجت به بیان است. انتخابات همگی ما و شما دیدیم که از لحاظ مدیریتی متاسفانه مشکلات خود داشت. از لحاظ سراسری بودن، اول خود در رابطه به 7000 مرکز، بیش از 7000 مرکز رایدی بود، در 5000ش کمیسیون توانست فهرست آماده بسازه و انتخابات برگزار بکنه. انتخابات از لحاظ مدیریتی اگر بررسی بکنیم، اول خود قسمت استخدام، قسمی که آقای سادات گفتند، اینی مراحل که اونا کمیا و کاستی های خود داشتن، ای برمیگشت به مدیریت ضعیف خود کمیسیون. کمیسیون میتونست قبلا امانگی خود با وزارت معرف میکرد در قسمت شناسایی معلمین که بر محلات بود، قبلا تفاهم میکرد، معلمین را استخدام میکردن بر این پروسه که اونا متعهد میبودن به این پروسه. وقتی که 2 روز پیش یا 3 روز پیش این معلمین استخدام میکردن، اونا هم جبری در پروسه بعضا استخدام شدن، این مشکل به وجود آمد. و بحث دیگر ای که کارمندان تماما حالاتش بر نمیگرده به مسئله بایومتریک، در آخرین زمان یعنی تقریبا کمتر از 1 ماه سرشان تعمیل شد سر کمیسیون انتخابات. و بحث دیگه که چرا کمیسیون انتخابات وقتی که 3 ماه قبل بایومتریک رد کرد و ما هم حمایت کردیم که واقعا در این 3 ماه امکان نداشت که بایومتریک با مو فرصت های کمی که وجود داره به صورت درست تطبیق شوه، اما کمیسیون وقتی کمتر از 1 ماه ماند با تصمیم دولت تن داد. منیس یک نهاد مستقل کمیسیون، ما توقع ما از کمیسیون نمی بود وقتی که دولت زیر فشارهای عذاب سیاسی تسلیم شد که بره بایومتریک استفاده بکنه. خوب بود کمیسیون انتخابات منعیس یک نهاد مستقل در چون توانمندی مدیریتش ممکن بود، ممکن نبود، به این پاسخ منفی میداد به حکومت و میرفت بعد از طریق همون پروسه خود پروسه روند مدیریت میکرد. در رابطه به این که فهرست رای دهنده ماده 72 قانون انتخابات صراحت داره، کمیسیون انتخابات کارکرداش باید در چوکات قانون انتخابات طرز عمل هایی که خودشون تصویب میکنه باید از تماما کارهای خود پیش ببره. وقتی که خود کمیسیون انتخابات قوانین نقض بکنه و طرز عمل ها رو نقض بکنه، آیا چی توقع داره از کاندیدها، از رای دهنده، از عذاب سیاسی و جنای دیگه که در پروسه مداخله میکنن که قانون نقض نکنن؟ وقتی که خود کمیسیون اداره برگزار کننده انتخابات است و نم مکلفیت داره که مانع نقص قانون و طرز عمل ها در پروسه شوه، خود کمیسیون با نقص ماده 72 فهرست رای دهنده را قبل از روز رایدهی باید از نصب میکرد. این به دو هدف بود. یکی خب هدف ای که هر رای دهنده که وقتی که خود ثبت کرده در یک محل رایدهی، او باید از مطمئن میشد که نام در می محل وجود داره. و بحث دومی که میشک بعض از نام ها غلط یا نام خودش یا ولدش یا یکی از معلومات هایی که در او فهرست وجود داشته باشه غلط ثبت شده باشه، او را میتونست اعتراض داشته باشه که او اصلاح شوه. و بحث سومی که وقتی که فهرست در یک محل نصب میشد شماره خود بدون از اینکه ما به اساس مسائل الکترونیکی استفاده میکردیم که این فرصتش در بر جای شاید کم می بود از دیتابیس که در آینده خوب است که این سیستم استفاده شود، اما در اینجا وقتی که قبلا نصب میشد فهرست هر شهروند هر رای دهنده میفهمید که نام در شماره چند است. وقتی که به کمیسیون مراجعه میکرد مثلا میگفت که نام در شماره 100 و چند پنجم، راستن کمیسیون خود راستن اون شماره رو میگرفت نامش رو پیدا میکرد و میرفت به طرف رای دهی. کی نقص ماده 72 قانون انتخابات یکی از موارد بوده که هم رای دهنده از رای باقی موندن، هم پروسه را مختل کرد، زمانگیر شد پروسه، و وقتی که پروسه زمانگیر شد 600 رای دهنده در یک محل بود، واضح است که یک نفر در روز 10 دقیقه وقت که بگیره، در حالی که از ساعت 7 تا 4 دیگر یک دقیقه بر هر رای دهنده محاسبه شده بود، در حالی که نظر به این عملیاتی که کمیسیون داشت با استفاده از سیستم بایومتریک حداقل 5 دقیقه یک رای دهنده وقت می گرفت که در این حساب باید از کمیسیون به جای 600 رای دهنده در یک محل باید یعنی 100 یا 150 رای دهنده در یک محل باید توظیف میکرد، که در این رابطه مشکل خود کمیسیون بوده. و در رابطه با استفاده بایومتریک که کارمندای از او آموزش رو درست ندیده، تقریبا 2 هفته پیش از روز انتخابات وقتی که رئیس احصائیه مرکزی آقای رسولی یک جلسه همانگیر با نهادهای ناظر و کمیشنرهای کمیسیون انتخاباتی در کمیسیون انتخابات داشت که ما در اوجه حضور داشتیم، در اوجه گفته شد که کمتر از 1 دقیقه بایومتریک وقت میگره و ما گفتیم که فرصت کم است نمیگره، شاید حداقل 2 دقیقه در بر بگره، اما کمیسیون انتخابات در اوجه قبول کرد، کمیشنرهای کمیسیون انتخابات همی فرصت تیر قبول کرد، گفت که درست است 1 دقیقه نیم دقیقه بر وقت میگره و نیم دقیقه رای دهنده، با وجود که تاکید کردیم که 1 رای دهنده با در صورت که رای دهی ساده باشه حداقل به شکل دورانی باشه 1 دقیقه وقت در بر میگره و این یک محل برای هر رای دهنده 1 دقیقه وقت داری از 7 صبح تا 4 صبح تا 4 عصر، که این مشکلات ناشی از خوشباوری های کمیسیون انتخابات، بی تفاوتی های کمیسیون انتخابات در رابطه با پروسه و همچنان ضعف مدیریتی کمیسیون انتخابات بوده که از این نباید کمیسیون انتخابات چشم پوشی کنه. و خب ای که معذرت خواست واضح است که مشکلات خود داشته، اما وقتی که بیشترین شهروندای از کشور از رای اقرایشون تلف شد به خاطر زی مدیریت، ای به تنها معذرت خواستن جبران نمیشه. این خوب است که کمیسیون شکایات انتخاباتی در راستا تصامیم خود بگیره، هم خود کمیسیون کسایی که در مدیریت از این انتخابات غفلت کرده و به شک در اشکال باعث از این شده که هم آرای مردم نتونه حق رای خود استفاده بکنه و یا که فرصت را برای تقلب مساعد ساخته، در بسا موارد مثلا مسائل سیستم بایومتریک کار نکرده، گفته بدون سیستم بایومتریک شما میتونین استفاده کنین از فهرست، در جای فهرست هم نبوده گفته میتونین با لست قلمی کار بگیرید. چندین مورد که این تصامیم اخیر کمیسیون در روز انتخابات هم خلاف ماده 19 قانون انتخابات بند 2 است. کمیسیون یک بار دیگه باز قانون انتخابات را نقض کرد. در اوجا گفته شده کمیسیون انتخابات نمیتواند لوایح و طرز عملهای انتخاباتی را در جریان روند انتخابات تغییر بده. در حالی که در روز انتخابات کمیسیون 3 تصمیم گرفت، فیصله در روز انتخابات که رای دهی جریان داره، کی خلاف ماده 19 بوده و در پالی از او یک سوی مشکلات به وجود آورد. بعض محلات خبر شدند که این استفاده بکنند با استفاده از این هم بدون لست بدون بایومتریک استفاده بکنند رای استفاده شود، هم با بایومتریک. حالا بدون بایومتریک و بدون لست این فرصت خوبی را بر تقلب مساعد ساخت. حالا در اینجا این تفکیک از این چگونه میتونه کمیسیون شکایت انتخاباتی بکنه که وقتی که بدون لست و بدون بایومتریک رای دهی شده در روی شهروندا رای داده چون تصمیم کمیسیون انتخابات بوده، و چگونه تفکیک بکنه این رای با او رای که به اساس تقلب صندوق ها پر شده به من بین شیوه دو جان فیرست آماده کردن صندوق ها را پر کردن چون بایومتریک وجود نداشته. تفکیک از این مشکل است که ما شما شاهد بودیم که تصمیم کمیسیون شکایت انتخاباتی عمومی است که اونو آرا را اونا باطل می سازن. که اگر او آرا باطل شوه حق شهروندان را هر دو کمیسیون متاسفانه
ډیر زیاته مننه. خغلی سعادت تاسو د خغلی غری خبرې واوریدې. دوی که څه هم په بیلابیلو برخو کې ستاسو د ټاکنیزې پروسې په بیلابیلو برخو کې ستونزې یادونه وکړه او په پای کې د دې هغه ټول مسؤلیت واچوه په کمیسیون باندې او وویل چې د دې اصلي عامل ضعیف مدیریت. آیا تاسو دا منئ که فکر کوئ چې نه داسې نه ده د ښاغلي اصغري خبره ردوئ؟ نو څه فکر کوئ د قانوني موضوعاتو څخه هم یادونه وکړه چې تاسو په صراحت د انتخاباتو په ورځ باندې دوه درې موضوعات چې ښاغلي اصغري ورته اشاره وکړه له قانون نه مو سرغړونه کړې ده؟
انجینر صاحب مهم موضوعات ته اشاره وکړله. دوی تخنیکی بحث وکړو مونږ منو چې یو شمېر ستونزې مشکلات وو راځي د مونږ او تاسو ټولنې عیني واقعیتونو باندې مونږ او تاسو بحث وکړو او هماغه عیني واقعیتونه دغه دي چې د جنګ قصې ډېرې ښې خوږې وي اما صحنه یې ډېره ترخه وي. مونږ په دغه پروسه کې د لومړي ځل دپاره د رای ورکوونکو لیست درلودلو. د لومړي ځل دپاره د بایومتریک وسیلې نه استفاده شوې. هغه هیوادونه چې دوی په ټاکنو کې بایومتریک وسیله استفاده کوي کلونه کلونه دوی هغه تجربه کوي له هغې وروسته دوی له دغه وسایل نه استفاده کوي. په شلو پنځه ویشت ورځو کې دغه چمتووالی نیول هم او بیا د ټولو خلاصو مرکزونو له جملې د دوه نوي سلنه مرکزونو کې له بایومتریک وسیلې نه استفاده هغه هم قانون ځانګړی کړی چې بغیر د ښوونځیو د ښوونکو څخه مونږ موقت کارمندان د ټاکنو پوره چې موږ سره همکار وي هغه هم نه شو نیولی. دغه ټول هغه موارد وو چې په دغه پروسه کې ستونزې به مشکلات رامنځته کړل. د رای ورکوونکو لیست ولې مونږ په خپل وخت نه شو چمتو کړی؟ تاسو ښه په جریان کې یاست. په هغې وخت کې همدغه د ټاکنو خپلواک کمیشن د مرکزي دفتر په وړاندې خیمې ودرول شوې. د پیکاو راکټو سره هلته دوی ناست وو. هېڅ کارمند ته اجازه دې نه وه چې داخل ته ولاړ شي یا بیرون ووځي. او یا هم څوارلس پنځلس ورځې زمونږ ټول کارونه په ټپه باندې ولاړ وو. زرو کسانو په ډیټا انټري کې کار کولو. د ورځې دوی د دوه نیم سوه زره نه تر درې سوه زره کسان سیستم ته داخله ول. دا پنځلس ورځو کې تاسو فکر وکړئ چې څومره زمونږ کارونه له خنډ او ځنډ سره مخامخ شول. هېچا هم دغه ونه ویلې چې ولې دغه مزاحمتونه د دغه ملي پروسې په وړاندې واقع کېږي. ولې احزاب په دومره کمه موده کې هڅه لدې کوي چې یا ټاکنې بایکاټ کړي او یا هم پر کمیسیون باندې باید دغه ومني. بدبختانه په اوس کې هغه ټول د ملامتۍ فلای یوازې پر کمیسیون باندې اچول. فکر نه کړم چې دا دې هم درسته اوسېږي او دا دې هغه څه اوسېږي چې دغه پروسې په خیر باندې تمام شي. تاسو پوهېږئ چې په دغه پروسه کې مونږ حتی دې وکړله چې د تقلب او درغلۍ مخنیوی وشي. د ټاکنو په ورځ په ځینو مراکزو کې چې هغلته زمونږ سیستم مشکل درلود او په یو شمېر مرکزونو کې هغلته وخت په اوو بجو باندې ونه شو کولای چې مرکزونه پرانیزو. ښوونکو ټلیفونونه بند کړل رانغلل. نو تاسو څه ډول د کوم ښوونکي په ټنډه باندې نوشته نه وو چې مونږ دې پوه شو چې دای به د ټاکنو په ورځ خپل ټلیفون بندوي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د پوهنې وزارت ترمنځ په دې اړه باندې یو فکر لیکه او هغه هم قرارداد هم لاسلیک شوی وو او دوی د هماغه تړون پر اساس باندې مونږ سره په دغه پروسه کې همکار وو. خو کله چې طالبان دوی ګواښوي یا هم د دوی امتیاز کم وي او دوی په هماغه ورځ نه حاضرېږي. دوی ورکشاپونو ته هم راځي، ټریننګ هم ویني اما د ټاکنو په ورځ نه حاضرېږي تر څو دوی هغه خپل مسؤلیتونه درک کړي. فکر نه کړم چې دا د ستونزو او مشکل دی بیرته کمیسیون ته.
ښاغلی سعادت، ستاسو د خبرو نه برداشت دا دی چې دغه ټول ستونزې چې وي او دغه کومې ستونزې چې رامنځته شوي دا یوازې د دوی عمل د زورواکو او یا هم د سیاسونو لاسوهنه ده، دغه څه ده کنه؟
همدغه یو تریخ واقعیت
تاسو ډېر
څلنده ول
سره اشاره وکړه. نو تاسو فکر نه کوئ چې د ټاکنو په نوم خپلواک کمیسیون چې قانوني ارجیت یا هم مقام لري او هم استقلالیت لري ستاسو په خپل وینا چې تاسو همیشه ویلي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون مستقل دی او دا نور موضوعات دغسې، دا فکر نه کوئ چې د خلکو حق تاسو
ورته خلکو ته خپل حق ورنک، بلکې تاسو هغه قانوني سرغړونه د ځینو سیاسيونو او د ځینو زورواکو د فشار او تاثیر لاندې راتلو سره د هغه حق تر خپل لاندې کړ. یعنی په دې کې تاسو مسولیت زورواکي او سیاسون بوله کې نه، تاسو خپل هم مسول استی، ولی په دې چې کله چې د دې توانایي و نه وی چې زه د دغه خلکو پر اساس د دغه خلکو د فشارونو پر اساس، یعنی تاسو استقلالیت در پختنه لاندې وینو، دغه پروسی عملی کول ته فکر نه کوم چې ضرورت وو.
تاسو پویګی یا ما چې مخکې اشاره وکړه چې بعضی ترخه واقعیتونه زموږ تاسو ټولنې دی هغه باید ومنو. په دغه پروسه کې کله چې 15 ورځې ټاکنو خلاص کړو، مستند دفتر دروازه وړاندې مزاحمت رامنځته و، چا خپل غږ پورته کړو، اقلا همدغه نظرو بندستونو په دوی باندې غږ وکړو چې تاسو ولې دغه پروسې په وړاندې درېږئ. هغه هلته د مونږ پویګی دغه ټول کارونه زموږ ټول تقویم د سره مخامخ کړو چې مونږ ونه توانیږو خپل کارونه په خپل وخت ترسره کړو. حتی موږ د پنځشنبه او جمعه پورې زموږ همکاران شپه ورځ راول ترڅو د ریسرچ سنټر په برخه کې دوی هغه خپل مسؤلیتونه ترسره کړي، اما بیا هم په هماغه لستونو کې ستونزې مشکلات رامنځته شول. په نوی مدقه کې د بایومیټریک وسایلو څخه استفاده کول او دغه منل پر کمیسیون باندې په تقویم کې د دې ور اضافه کول، د کسانو روزنه، یو ویزر محلونو ته ایدې رسول، د تخنیکي اړخه ټول موارد وبسره کول، فکر نه کړم چې دا دی هم وړه خبر ووسیږي. دغه ټول ستونزې مشکلات ته پکې تو سره راځي. د ګلاس هغه دکې سیستم غوښتاسو وګورو، څومره چې پغه ته شې حساب باندې غوښتاسو پاس کوو. په ټول خلاص مراکز د جملې څخه 29 سلنه کې د بایومټریک وسیلې نه استفاده کیږي. هغه هم د لومړي ځل لپاره تجربه په افغانستان کې کیږي. آیا دغه یو لوی لاسرونه تاسو نه بولئ؟ د لومړي ځل لپاره موږ تاسو درایور کوم کلس په افغانستان کې لرو. سیده کمیو کاستی د لوډ مونږ منو، اما کچیر ته پتیرو کې دا یو بنسټی د کارونه ترسره شي وای، نن به دغه تجربه مونږ ته درلودلې او دغه د ساده لپاره به کار ترسره شي وای. اما بدبختانه چې په دې برخه کې مخکې کارونه ترسره شوی، په 21 میلیون کارتونو باندې انتخابات ترسره شوی وو، او د پاکو ناپاکو جدا کول هم تاسو ته معلوم وو. اوس کې ډېر میکانیزمونه موږ د دې لپاره لرو، که چاته قلوب کړی، که چا زورمن حاصل دې کړی، د کوم چارواکي دا کار ترسره کړی وي، موږ به حق حقدار ته سپارو. همدا اوس د ټاکنو خلاص کمیسیون مرکزي دفتر کې د ډیټا سنټر په برخه کې له ډېرو څخه زیات ناظرین د سیاسي احزابو، مدني ټولنو، نظر او بنسټونو شتون لري. 15 کسان دوی تخنیکي معرفي کړي دي چې تخنیکي اړخه به دوی هغه ټوله پروسه څاري تر څو وتوانی ګوها خخدار ته وسپارو او ټول سپین سره جدا کړو.
یعنی راتلونکي ته تاسو ډیر هیلمن نیاز په دې اړه باندې، په دغه سیستمونو چې تاسو لري یا دغه کوم میکانیزمونو چې تاسو ورته طرح کړی دي، دې ته ډیر هیلمن دي چې راتلونکي کې به ډیر خوي. یو زما خبره ده چې یعنی په دغه موضوع پر اساس باندې تاسو ډیر زیات هیلمن دي چې راتلونکو ته دغه سیستمونه او دغه میکانیزمونه چې تاسو طرح کړی دي د به پر راتلونکو کې ډیر ښه جواب ورکړي.
او ټول نظر بنسټونه سیاسي عذاب او امداد او مدني ټولنې دوی ټول د پروسې څخه نظارت ولري او دوی خپل وګوري چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم د شفافیت لپاره ژمن دی او د شفافیت لپاره کار کوي.
د نظر بنسټونو او د رای ورکونکو او د افغانانو ځینو دوی شکایت دادی چې دغه وادي چې اوس د ټاکنو خپلواک کمیسیون کوي د پتیر هفته کې کړی وي، کله چې د تیر شنبې باندې په 23 ولایتونو کې دغه ټاکنه وشوي، دوی ویلي چې دغه ستونزې چې په ټاکنو په خپلواک ټاکنو کې وي، د شنبې په ورځ په ټاکنو کې وي، دغه به د کندهار په ټاکنو کې نه وي. خو بیا هم دغه وادي او دغه موضوعات چې تاسو مطرح کړي او میکانیزمونه مرته جوړ کړي وي، دغه تیر انتخاباتو تجربه مې اخیسته و، د شنبې د تیر شنبې د انتخاباتو تجربه مې اخیسته و، د پرون ورځې د کندهار په انتخاباتو کې بیا هم مغه سنځي وي د ټاکنو ځینې
ګوري په دغه کچه باندې چې تاسو ورته اشاره کوي، په دغه کچه باندې نه و او دغه واقع بینانه نظر،
اما شکایتونه لرو چې د وو بجو باندې هم ځینې مرکزونه خلاص نشول.
درې یا مرکزونه موږ په ټول کندهار کې درلودل، یو مرکز مو بسته و، یو څل دواوی مرکزونو کې قندهار کې انتخابات تر سره کیږي.
نه 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 وخت واسول، یعنی په د سر په وو بجو باندې خلاص نشول، دوی شکایت ده موږ راپور لرو په دې اړه.
خلاص نشول، اته بجو خلاص ول، تلور نه تر پینځو پورې پروسه هم دیس کړل.
حتی هغه کسان چې د پلاینونو کې ولاړ و هغوی ته مې د زمینه برابره کړه تر څو دوی د خپل قانوني حقوقي حق څخه بې برخې پاتې نه شي.
زموږ پوښتنه دا ده چې دا د تېرې شنبې موضوع که تېره شنبه ډېر خلکو ومنله چې زه تېره شنبه دوه مې ورځې ته هم دا موضوع تمدید شوله وځنډېدله دا موږ منو، یعنې د کندهار کې بیا ولې تکرار شول؟
زه دلته موږ تاسو ته ترینیمو پورې ژمنه کړې وه او زه هم دغه هلته اوس کوم تلویزیون ته راغلی یم، دوی لایف خپرونې ته منتظر، همدا ما ته منتظر دي. خو هدف دغه دی چې که چېرته بیا خیر موږ ټول هغه ستونزې مشکلات په دغه پروسه کې منو، اما په دغه کچه باندې م نه راځي هغه مثبتو اړخونو ته هم اشاره وکړو چې په دغه شرایطو کې زموږ تاسو هېوادوال د سطح قیمت باندې راوځي او په دغه ملي پروسه کې ګډون کوي او د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم په دې باندې توانېږي اکثریت مراکزو که غلطه را بایمیتریک وسیله استفاده کوي او یا هم اغلط اغا پا مغا ورست چکم استون ده مشکلات را منسته کیگی اغا حل کوي. فکر کنم دام ده بحثوان
که چه هم ده پختن دیر زیادی دیخ اغلی سادت خود ده چه تاسو خبرونه لموک سر پریده یا ده ورسته پختن پتوگا بندی زه غرم و پختم ده چه آیا نظر و بنسوچون هم پدغ انتخاباتو که تاسو ده اغوی ده زین استون زو عامل بوله آیا دوی هم لاسوهن درلوده کنه؟
نظر بنسټونو څخه زموږ همیشه هیله دغه و او دغه مهمه ده چې دوی باید خپل تخنیکی بر خود ته ډیر متوجه اوسي، دې په ځای چې دوی سیاسي لیدلوری ولري او یا هم دوی باید دغه پروسې سلامت لپاره کار وکړي.
یعنی دوی سیاسي لیدلوری درلوده او لاسوهنه یې کړې ده؟
نه خیر، داسې کوم څه فکر نه کړم. چې
ځین وخت برنامه خلاص شد، تا برنامه آینده الله حافظ.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندند،
رسانه ها آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.